دی راډیو ته ویل
قرار است دمی حدود یک ماه
تاکل شوه چې تر شاوخوا یوې میاشتې پورې په دې اړه یو غونډه راوبدل شي او د ماشومانو د کنوانسیون اړوند دویم او دریم راپور جوړ ورای شي.
افغان حکومت سږ کال د ماشومانو د حقونو د نړیوال ورځې په مناسبت یو لس ورځنی کمپاین په پام کې نیولی تر څو د ماشومانو وضعیت د ښه کېدو لپاره هر څوک لاس په کار شي، خو د ماشومانو بد وضعیت افغان کورنۍ ټولنه او افغانستان په کوم لوري بیولی شي؟ د ارواپوهنې استاد اسدالله کلیوال ازادي راډیو ته وویل
د ماشومانو دغه اوسنی وضعیت دا لیو پلوه په نورو ماشومانو باندې، یعنی هغه ماشومان چې په داسې حالت کې نه دی ویني په هغوی باندې هم له رواني پلوه ناوړه اثر کوي. نو چیرته دغه ماشومان په صحیح ډول باندې ونه روزل شي، د دوی احتیاجاتو ضرورتونو ته توجه ونه سي، ښکاره خبره ده چې په راتلونکي کې به زموږ ټولنه په هغه ډول چې موږ یې غواړو هغه حالت ته ونه رسیږي.
خو ښاغلی کلیوال ټینګار کوي چې د ماشومانو ژوند او د هغوی دیني او بشري حقونو ته پاملرنه کولی شي افغانستان ته د پرمختګ لوری ورکړي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
اوس راځو داسې یو ماشوم د ژوند کیسه در اورو چې خپل شاخه کار کوي څو خپلو څلورو خویندو ته د زده کړې زمینه برابر کړي. دا راپور مرزی احمدزی چمتو کړی دی.
دیر لسکلن منصور دیش پغم ټولګي زکون کوي دی، خدای دې به وزلې لکبل د خوندي ترڅنګ کار هم کوي. منصور په خپل کوچنی لاسونو چې لا د کار جوګنه دی په کابل ښار کې لاسي کراچۍ چلوي سو خپل کورنۍ ته پرې سو غټي. منصور وای پلاری مړ دی، د کور نفقه د دې پر غاړه ده چې د ورځې سل یا 150 افغانۍ غټي.
دما پلار وا پاشو د چلور خوانه او دوه ورونه نه مانه وړه کی دي دا ما بغاړه.
خدا یوازې منصور نه دی، بلکې د منصور نورګن همزولی او ان تر د واړه ماشومان هم لورته برخلیک سره مخ دي. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې اوس مال په هیواد کې 1.2 میلیونه ماشومان چې کورنۍ د بیوزلۍ ښکار دي شاقه کارونه کوي. منصور د سهار لږ شپږو بجو تر لسو بجو ښوونځي ته ځي او بیا پاتې ورځ کار کوي. دی وایي چې ځینې وخت خویندې ورڅخه جامې او نور سیزونه غواړي.
کار داسې ورځې ډېرې راغلي دي چې ما ته خور ویلې ټیکری راوړه بوټونه راوړه ځان ان کار نه شوی خیال نن ما ډوډۍ کور ته مې راوړه بیا بله ورځ به د تاغه راوړم زه صحیح نه بیا دونه جوګار خون شوی یم زه دونه نایلی شوی یم چې زه دونه کار نه شم کولی چې خور لپاره یم هغه اوسم.
د ماشومانو د حقونو د نړیوال کنوانسیون له مخې یو انسان د زیږون له ورځې بیا تر 13 کلنۍ پورې ماشوم ګڼل کیږي. د افغانستان اساسي قانون او د ماشومانو د حقونو نړیوال کنوانسیون چې افغانستان هم غړی دی د ماشومانو کار منع کړی دی، خو بیا هم په زرهاو ماشومان د بېوزلۍ له امله له توانه وتلي کارونه کوي. منصور وایي کله چې نور ماشومان په نویو جامو کې ګوري چې له خپلو پلرونو سره چکر ته وتلي نو خپل پلار یې وریاد شي.
د اختر په ورځ د کار ته راغلم او خلک چکر ته تلل پلار سره ما ویل کاشکې مې پلار نه اوس به زما هغه ته تللی ونم اوس به چکر ته وتلی ونو چې کله مې خورګانې ګوري چې وړکی ورون مې نه وای پلان مې چې ما ته بوټونه والي کالي والي واسکټ والي چې اختر نه.
د منصور مور گلسوم وایي میړه یې د یوې ورپېښې ناروغۍ له امله مړ شوی او د میړه له مړینې وروسته یې زوی منصور یوازینۍ هیله ده چې په 13 کلنۍ کې د کورنۍ د نفقې درون پیټی په اوږه کړی دی.
دغه زوی مې که یا وخته یا ناوخته راشي دغه یتیمانو ته یو مړې ډوډۍ پیدا کوي ما گزاره کوو څنګه چلو وکړو. او دغه مې درې بچې دي، دغه منظور ځي سبایي نه پرېږدم ځي مکتب وایي ځي مکتب وایي بعد له مکتبه چې راشي یو پیاله چای وڅکي یو مړې ډوډۍ وخوري لاړ شي کراچي واخلي لاړ شي د تا مال د ما مال وړي.
په افغانستان کې په خپل مرګ لمړینې وراخوا سو کلونو جګړو هم له ګڼو ماشومانو میندې او پلرونه اخیستي او په ماشومتوب کې د غم په ټغر کېنولي دي. خو د دې ټولو سره سره د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو اداره یونیسف بیا دا اندېښنه څرګندوي چې شاقه کارونه د ماشومانو راتلونکي ګواښي. په افغانستان کې د یونیسف د ادارې د عامه اړیکو مسؤل احمد جان نوزادي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
اول ماشوم باندې شاکه کول کار کول د کهر څو کې مومند او پلرونه بعد خپل ماشومان پرې شاکه شاکه کارونه وکي او دوی به د شاکه کارونه څخه راوګرځي او پرې تر څو پرې دا نو نه هلان او لارسي شوځي وي او راتونکي شي.
د یادونې ده چې په افغانستان کې په لسګونه داسې مؤسسې شته چې د ماشومانو د حقونو په نامه فعالیت کوي، خو د سو کلونو فعالیتونو سره سره د کار اغیز او مؤثریت نه دی څرګند شوی. په ورته وخت کې د کار او ټولنیزو چارو وزارت وین عبدالفتاح احمدزی ازادي رادیو سره په خبرو کې دغه ستونزې تاییدوي، خو وایي چې د ماشومانو د شاقه کارونو د زیانونو په اړه د هیواد په کچه کورنۍ ته عامه پوهاوی ورکول کېږي. نوموړی د ماشومانو د شاقه کارونو په اړه وایي:
د دې هغه عمده شاقه کارونه چې موږ ډېر سره یعنی ورته اندېښمن یو او کومه کوشش کړې چې اوس مهال هم موږ په زرګونه کسان داسې ماشومان ته په قانوني کې دوی په کار باندې بوختو په معادله کې یعنې دوی مو د باندې راپته کړي دي، او همدارنګه ځینې ماشومان ته تخنیک په پټۍ کې اصلا درانه کارونه باندې بوختي، یا هم ځینې ماشومان ته داسې کوچني نازولي ماشومان وګوري چې خپلو کوچنیو وړو لاسونو باندې دري شاګردان دي.
د کار او ټولنیزو چارو وزارت د معلوماتو له مخې 15,500 بې سرپرسته ماشومان په روزنتونونو کې ژوند کوي. دوی له نورو بې سرپرستو ماشومانو هم غواړي چې دغه وزارت ته مراجعه وکړي چې د ښوونې برخې ته پاملرنه وشي. خو پوښتنه دا ده چې روزنتونونو ته د بې سرپرستو ماشومانو پاسولو سره به د دوی ژوند وژغورل شي، خو کورنۍ ستونزې به څنګه او څوک ورهواري کړي؟
محترم اوریدونکو، اوس هم د ځینو ماشومانو غږونه اورو چې د خپلو ستونزو په اړه غږیږي.
نن د ماشومانو نړیواله ورځ او ټول افغان ماشومان ته د مبارکي وایم.
منګه د ماشومانو جهاني ورځ نه پیژنو، منګه راغلی اسو چې دغه تلرګي ټول کو کاغذونه ټول کو خپل ځان پیګنو.
نن د ماشومانو نړیواله ورځ ده او زه دلته راغلی یم کاغذونه ټولوم او خپل کورنۍ ګرمه وساتم په کاغذو.
ماشومانو ورځ ده، راوتی من کار دروري کراچۍ م راغستې ده. نن من کار کو او د خانان خلکو ته نن مبارک ورځ چې پیسې لري او من غریمانان خلی.
د ازادي رادیو محترم اردوونکو، د خبرونې دا برخه مو یو لنډ ګردی میز ته ځنګړې کړې چې لیمه میاخیل او یاسر قربان دی. په دې ګردی میز کې په افغانستان کې د ماشومانو ستونزې او د هغو د حل لارې په اړه بحث شوی دی.
اکمر صاحب، په څه ډول لاسره کېدای شي چې په روانه جګړه کې د ماشومانو مرګ ژوبله تر ممکنه بریده ټیټه کړی شي؟
سلامونه تاسو ته، ستاخوګو ملګرو ته، نوزادی صاحب ته، د ماشومانو د ورځ مبارکي درته وایم. اصلا په افغانستان کې جګړه زه فکر کوم د نړۍ پر مخ تر ټولو بدرنګه جګړه ده. یو مخ ته بدرنګوالی ده چې ډیره وغځېدله، تقریبا 30 کال ونیول. او تر ټولو مهمه خبر ده چې متاسفانه په افغانستان کې ترهګری او جګړه وخت په وخت نوې مخ را برتیره کوي. موږ تقریبا کچېره د خار او د غره خبره راواخلو، په تیرو 30 کلونو کې دریم څه چې سلورم نسل دی طرح او ویر د را برسره کېدو په حال کې ده. د داعش پدیده چې په افغانستان کې نوې ده تر ټولو وحشتناک پدیده ده، او متاسفانه همدغه پدیدې زموږ درې نیم میلیونه تاسو غوندې کلونی ماشومان له دې محروم کړي دي چې ښوونځیو ته دی ولاړ سي. بنا ان له جګړې له خارونو بهر ساتل، جګړې له کلیو بهر ساتل، په ټول کې جګړې ورکیدل به وزنې لار دي دی چې زموږ ګلالي ماشومان هم له مرګ ژوبل نه په امان کې اوسيږي، او هم په خړه ول سره خپل خوانځي او خپل درسونه او خپل لیکلوست ته دوام ورکړلای شي.
قاین او دی خوب حکومت به مخالفینش در جنگ داخل است، پس سازمانهای بین المللی در زمینه چیز کرده می تواند تا زندگی اطفال در افغانستان نجات داده شود.
یونیسف من حیث نهادی که ما برای اطفال کار میکنیم و صدای ما بالای همه جنگجویان، یعنی میسکی اطفال در هر جای وجود داره. مثلا همین مخالفین دولت هم اولاد داره، طفل داره، بچه داره، دختر داره. صدای ما بالای یعنی میسکی تمام قوانین جنگ باید مراعات بکنه و اینا باید تلاش بکنه که به هیچ وجه مردم ملکی را به خصوص اطفال نباید هدف قرار بده. جایی که محل تفریح اطفال است، مکتب است، جای آموزش است، از اونجا بعد حمله به صورت نگیره، یعنی عملیات ماریبوی باید در اونجا صورت نگیره، و از مکاتب، از مدرسه، از اینجا نباید به هیچ سنگر استفاده شوه. اطفال نباید در جنگ استفاده شوه، یعنی هیچ طرف نباید اطفال در جنگ استفاده بکنه. این یگانه نقش است که ملل متحد یا یونیسف میخواد که بالای تمامی کسایی که در جنگ داخل صدا بکنه که حقوق اطفال به در نظر بگیره و اون را مراعات بکنه.
حکمت صاحب لما شما نه په جنگ او انتحاری حمله کې کار اخیستل او د کورنۍ د مالی ملاتړ لپاره د ماشومان شقه کارونه د نړۍ په ټول قوانینو کې منع شوي دي. خو په افغانستان کې دا هر څه ورځ تر بلې زیاتېږي، حکومت په دې برخه کې جدي اقدام کوي؟
ګورئ که حکومت په دې توانېدلی یا توان د دې ورسره وای چې ټولو بدو پدیدو ته د په مملکت کې د پای ټکی کیږي، دا کار به پیوی ورځ کې کړی و. متاسفانه موږ لکه څنګه چې په ټولنیز لحاظ سره په ستونزو کې راګیر یوه ټولنه یو، په رسمي او حکومتي شکل سره هم د یو متمدن حکومت د جوړولو په حال کې یو. متاسفانه دغه جنګیالي ماشومان، دغه سړک د غاړې ماشومان، دغه مکتب نه بهر ماشومان د افغانستان د راتلونکي لپاره یو بل خطر ده. یو خطر دا ده چې دوی به بې سواده وي، دوم خطر دا ده چې له دوی نه په هره برخه کې بعد استفاده اخیستل کېدلی شي، دوی د جنایتکارو ډلو لخوا استفاده کېدلی شي، د ترهګرو ډلو لخوا استفاده کېدلی شي. متاسفانه په افغانستان کې امکانات په دغسې یو حد کې نه دي چې هر چاته د خپل ځای کې د هغوی له اړتیاو سره سم خدمات ورسوي. ځکه موږ وایو چې خدای دې د بده پدیده له دې ملک ورکه کې چې هغه جنګ ده، زموږ د بودیجې 15% زموږ د نظام د بودیجې 15% هغه په جګړه مصرفیږي. که تاسو 15% راوړئ، دا خواته د خیریه کارونو یا هم د پراختیایي کارونو په برخه کې ترېنه کار واخلئ، دا ډېره غټه لاسته راوړنه ده. متاسفانه د افغانستان نړیوالو دښمنانو افغانستان په داسې لوبه کې ګرم ساتلی ده چې د بودیجې ستره برخه یې، د فکرونو ستره برخه یې، د استعدادونو ستره برخه یې، او د بشري ځواک ستره برخه یې یا د جګړې قرباني سي او یا هم په جګړه کې مصروف ساتل سي.
آقای اکمل، در راپورهایی که از طرف نهادهای بین المللی نشر شده است گفته می شود که وضعیت معارف در افغانستان خرابتر شده است، علت چیست؟
ما وضعیت معارف از لحاظ کمیت و از لحاظ توسعه خدمات تعلیمی در حالت بدی نمی‌بینیم. اما اگر وضعیت معرفت در مقابله با شرایط جاری در افغانستان شما ببینید، بله مستقیما رشد ما، کیفیت ما و بهبود حالت ما رابطه مستقیم داره با حالت امنیتی و ثبات در افغانستان. به هر اندازه‌ای که ثبات در افغانستان با خطر روبرو میشه، وضعیت امنیتی خراب میشه، به اونم اندازه تفلکای ما، معلمین ما، محیط مکتب ما، حتی خدمات ما آسیب پذیر میشن. ما میپذیریم که در چند سال اخیر ما تلفات بسیار زیادی را دادیم، خطرات بسیار زیادی را متحمل شدیم.
اکمل صاحب، باز غفلت در این کار فکر نمیکند که باعث هدر رفتن یک نسل کشور شود؟
یک نسل بزرگی را که ما به نام نسل بی سواد در افغانستان داریم قربانی اینمی طهارت هایی بوده که 30-40 سال قبل شروع شده. و ما هیچ شک ندارم دیگه که اطفالی که امروز به مکتب رفتن نمیتونن 30 سال بعد یا 20 سال بعد میپیوندن به اون نسلی که ما از شکایت میکنیم که چرا اینا بی سواد ماندن و باید اینا با سواد شوند. متاسفانه شرایط همین رقم آمده، سهلنگاری از طرف ما در کار نیست. نوزادی صاحبم بهش اشاره کرد، ما هم گفتیم که ما هر رای را پیش میگیریم که مکتب باز شوه.
نوزادی صاحب، حال تاسف نظر هم وارو
په یک نی ډول باندې راتلون کې بډیر تاریخ کوي که موږ شوونځي ونه لرو، که موږ پراتلون کې زموږ ځوانان، زموږ ماشومان و شوونځي ته بلل نسی، که دوی څه ځنه کې.
تشکر
از شما، بسیار زیاد تشکر.
تشکر
از شما، بسیار زیاد تشکر. تشکر از شما، بسیار زیاد تشکر. تشکر از شما،
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
اوس هم را ورسیدو د خبرونی ورسته شی بوته او د جمن سره سم ډرامه چې د ازادي رادیو همکاران چمتو کړي خبرې دوته چمتو ده.
احمد بچه بخیر دیگه، زود شو چای تا بخو، برو موتر شویی که خلیفیت سر کار نشه. بخیر گروه مادر.
مالیکم
مادر.
بله
احمد، بگویم که برای کالای نبیاره.
نه بچیم، امروز نگو، یه داره که چی نداره، امروز پیسی خدا شیر میاره. خب بگویم مادر.
خیره مادر.
بگی بچیم نانا کن. بگی
مادر، خیلی بوره نیست.
خور نکو برک بیدار بیای دیگه را کی باز برد میاره ما گفتیم بچیم بگی بخور بگی دیگه بگی چای کتاب بخور بگی کنم بخور دیگه
مادر ما رفت و سر نوخت
برو برو مادر خود برو تنهای دخت کن چرا بایی آمیشون
بس مادر دیگه نکن
اخبار موتور پاکش کن ساتیج ده سلام من تایرایشان بشه
سلام علیکم
سلام علیکم
جوز بخیر
جوز خیر خیر
جان چی امون ساعت خوب است بخیر است بچه شای موتور من تیزه پاک کنه شام شده نو وقت شده
اخبار
بشی نمیشینی
نه بشی بشی آجی
احمد کنم شد و علیکم بچه نام چیست
احمد
نای شام ایجا موترشویی میکنی کار میکنی پدر چی کار میکنه
پدرم مرده فوت کده
در خانه کس دیگه نیست که امرایت کار کنه
مادر مستک و هم مریض است
چرا مکتب نمیخونی؟
خو خرچ خانه در دست مستک
اگه مکتب بخونی آرزو داری داینده چی شوی؟
انجینیر سلام و حاجی
سلام و علیکم بچه چطور استی؟
خوب استی
کی از خانه؟
خانه؟
آه
هستم
مادر میتونه بیا اینجا ما برم داخل
بریم داخل مادر مریض است
خب کس خروی گیر نیست؟
نه
بریم بیا سلام علیکم خوشبر خوب هستین و ما قصه تان از احمد جان شنیدم دیروز موتر مورده بودم در موترشویی بر ششتن احمد دیدم پرسانش کردم قصه کرد گفت مادر مریض است تو بیا بچه این پولین بیشی بیا دیگه ما تصمیم گرفتیم همشیره که امی احمد جان رو بخیر در مکتب روان کنم و مخارج و مصارف که شما ضرورت دارین من خودم شخصا نیره میپردازم
خیلی خیلی
Estoy
خبر معتبر موج متوسط 1296 FM.